په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاین بونیرم او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلی ویم. په دغه خپرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان سیمې او نړۍ نه یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو، خو لومبه بشیر ګواخ لوردو چې د دې وخت خبرونه وو. کراچی کې یو بمی چودنه کې درې کسان وژل شوي دي. افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې په سیمه کې د امن، اقتصادي پرمختګ او تجارت د پراخولو لپاره به شریک کار کوي. او پاکستان ته د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو سفر ځنډیدلی دی. دا خبرونه تفصیل. کراچی کې په یو بمی چاودنه کې درې کسان ووژل شول. پولیس چارواکي وایي نن سهار هغه مهال د اورنګي ټاون په فقیر کالونه کې وچاودنه شوه چې رینجرز ځواکونه په سیمه کې د لټون عملیاتو باندې بوخت وو. د بم ډسپوزل سکواډ یو چارواکي عبد سلیم د پیښې وروسته خبرلاند وویل چې چاودنه کې 4 کیلو چاودیدونکي مواد کارول شوي وو او له کبله یو کور په مکمله توګه ویجاړ شوی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. اسلام آباد کې پرون مازګر ختم شوی د آسیا زړه د استنبول بهیر کانفرنس کې پاکستانی او افغان چارواکو وویل چې په سیمه کې د امن، اقتصادي پرمختګ او تجارت زیاتولو لپاره به دوه اړخیزې اړیکې پراخوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې پرون ویلي چې د کانفرنس کې د خوښو 14 ملکونو د بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکو برخه درلوده. د غونډه کې د افغانستان په اړه د لوی کانفرنس لپاره د تیاریو خبرې شوې چې تمه کیږي د دې کال په اخر کې به اسلام آباد کې جوړیږي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون د کانفرنس کې د خپل هیواد د خبرې تکرار کړې چې وایي افغانستان کې د امن راوستلو لپاره به پوره مرسته کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی بیا له غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې دغه ناسته د سیمې د ثبات لپاره مهمه ده. د پاکستان ته د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو نن کېدونکي سفر د 2 ورځو لپاره ځنډیدلی دی. د انټرفاکس خبری اژانس تر مخه د لوکاشنکو ویاندې نتالیا ایز مونت ویلي دی چې د دې ځنډ وجه د لوکاشنکو د مور وفات دی. د مخکې تر دې چې پاکستانی چارواکو ویلي وو چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکو به د پاکستانی ولسمشر او وزیر اعظم سره خبرې کوي او په بیلابیلو مسلو او موضوعاتو باندې به تړونونه او تفاهم لیکونه هم امضا کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوس وخت رارسېدلی چې پاکستان پر خپلو هغه ژمنو عمل وکړي چې افغانستان کې د سولې راوستلو په لړ کې یې کړی دي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مشر حبیب الله فوزي نن مشال رډیو ته وویل چې دې وروستیو کې د هغو طالب مشرانو سره د مذاکراتو لپاره کوششونه ډېر کړي دي چې نیغ په نیغه د جنګېدونکو طالبانو سره په تماس کې دي.
دلته په داخل افغانستان کې څه تماسونه شته، همدارنګه د کوټې د خلکو سره تماسونه شته، خو زموږ د سولې د عالي شورا هڅه به دا وي چې له طالبانو سره نیغ په نیغه مستقیم مذاکرات پیل شي. پاکستان له ډېر وخته د افغانستان په ځای کې شریک دی د جهاد له زمانې راځي، خواته مجاهدین حکومت د طالبانو، نو د هغوی همکاري خو به د سولې په مسله کې ډېره ضروري.
تیر اونۍ په چین کې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI په مرسته د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو رپورټونه راغلي وو. افغان او پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي سره له دې چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیدلې، خدای هیواد تر اوسه هم یو خطرناک ځای دی. اوباما پرون په ویرجینیا کې د جګړې د قربانیانو یاد ته د درناوي په مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو ډېره برخه به د راتلونکي کال تر پایه له دغه هیواد ووځي. دا مال خوښه 9.5 زر امریکایي پوځیان په افغانستان کې شته دی چې تر ډېره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ چارې پر مخ بیایي. خبرونه له مشال ریډیو اوري. د امریکای مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او د عراقي ځواکونو بهادري او لوی قربانۍ یې سیلې دي. دا ټلیفوني خبرې تر هغه یو ورځ وروسته شوې چې د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په لاس د رمادي ښار د نیول کېدو له وجې پر عراقي ځواکونو سخت تنقید وکړ. هغه د مئی په 40مه د CNN TV سره په خبرو کې ویل چې عراقي ځواکونو د جګړې هیڅ عزم ونه ښود. د هغه په خبره که څه هم د عراقي ځواکونو شمیر له مخالفو وسوالو ډیر زیات و، خو بیا هم له سیمې ووتل. ابادی بیا بی بی سی سره په امریکا کې د اشکارټر خبرې حیرانوونکې بللې او وایي یقین لري چې نوموړي ته غلط معلومات ورکړل شوي دي. د برتانیا چارواکو پرون وویل چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سلاح شوي دي چې د شام د مسلې د حل لپاره خبرې بیا شروع شي. د کیمرون د دفتر یو ویاند ویلي چې د شام په اړه دا خبرې هغه مهال وشوې چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د برتانیا وزیر اعظم ته د بیا انتخابېدو په خاطر د مبارکۍ ټلیفون وکړ. ویاند ویلي چې دواړه هیوادونه د اسلامي دولت د وسوالې ډلې د پرمختګ مخه نیول غواړي. په شام کې د څلور کلنې کورنۍ جګړې په خوښه کورنۍ جګړې له وجې خواوشا 2,00,000 کسان وژل شوي دي. د دې د ختمولو لپاره د سولې پخوانۍ خبرې بې نتیجې وې. د جنګونو کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې پراخه سیمې قبضه کړې. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون وویل چې د روس اس 300 میزایل به زر ورته ورسیږي. هغه د خپل روسي سیال میخایل بوګدانوف سره مسکو کې تر ملاقات روس وویل چې پر دې موضوع خبرې ختم شوې او په لنډ وخت کې به دغه میزایل ایران ته وسپارل شي. د روس د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي دا بیان نه دی تایید کړی. ایران تر دې مخکې تمه درلوده چې د ځمکې هوا ته ویشتونکي نوي میزایل به د کال په آخره کې ترلاسه کړي، خو په 2010 کال کې په تهران د ملګرو ملتونو د اقتصادي بندیزونو له وجې دا سودا ودرول شوه. په 13 اپریل میاشت کې تر هغې وروسته دا بندیزونه لرې شول چې ایران د غرب سره د خپل اټومي پروګرام په سر یوه موافقه وکړه. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 103.55 روپۍ اخیستل کېږي او په 103.80 روپۍ خرڅول کېږي. یو یورو په 104.40 روپۍ او په 104.25 روپۍ. یو پاونډ په 101.75 روپۍ او 85 پیسې او په 106 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25.45 روپۍ او 25.40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.40 روپۍ او په 20.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخیستل کېږي او په 1.82 روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ په پبنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پېښور کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 30، پبنو کې به 20 او 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو، خبرونه د موسم او کرنسۍ حال هم واورېد. تاسو زموږ خپرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدئ شئ. په کراچۍ ښار کې په یو بمي چاودنه کې 3 کسان وژل شوي دي. نن په پاکستان کې وکیلان د خپلو ملګرو د وژنې پر ضد احتجاج کوي.
دا د دی ایکټ چې دی دا کنډم کوو او دا به تر هغه وخت پورې جاری وي چې سو پورې دا ټول خلک دا ډسمس شوي دي.
په اسلام آباد کې د سیاز له کانفرنس پای ته رسیدلې. د کانفرنس په اړه د افغانستان د بارونو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وایي
دا افغانستان پر امنیت، دا افغانستان د سولې پروسې باندې بحث او دوهم ته اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړي ډیر مفید جلسه و.
او له شمالي وزیرستان به کور شوی خلک په کیمپونو کې د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ شوی.
امیر وړ بال باچ دا لکه جهانان چې په تیریږي داس نمونه په دا ګرمي کې پروت دی په دا سره شګه.
نور یو شمیر راپورونو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو، د کراچۍ ښار په پخیر کالونه کې د رینجرز ځواکونو د عملیاتو په وخت په یو کور کې د بمی چودنې په نتیجه کې 3 کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې په دغه اړه باندې پلټنې پیل کړې دي. تفصیل د ظفر کریمی په راپور کې.
د بم ډیسپوزل سکواډ چارواکي وایي چاودنه کې د څلورو نه تر پنځو کیلوګرامو چاودیدونکي توکي کارول شوي او د پیښې له ځای څخه پولیس چارواکو ته لاسي بمونه او نوره وسله هم په لاس ورغلې ده. د بم ډیسپوزل سکواډ چارواکي عبد سلیم د پیښې وروستو خبریالانو ته وویل په دې کې د څلورو نه تر پنځو کیلوګرامو چاودیدونکي توکي کارول شوي. دا چاودنه په دغې ځای کې د ځای په ځای شوو باروتو د چاودېدو څخه مخې ته راغلې ده. د سیمې خلک وایي چاودنه زورور وه او اواز یې تر لرې لرې واورېدل شو. د سیمې پولیس افسر مصطفی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي په چاودنه کې د وژل شوو کسانو پیژندګلوي شوې ده او دوی د وسلوالو طالبانو د سوات څانګې سره تعلق لري. دی وایي په چاودنه کې درې کسان وجل شوي، د دوی دوه ملګري مو ژوندي نیولې دي. دوی ټول د وسلوالو طالبانو د ډلې غړي او د سوات استوګن دي. نوموړي زیاته کړه په چاودنه کې امنیتي ځواکونو ته مرګ جوبله نه ده اوښتې او اوس دوی د چاودنې په اړه پلټنې کوي چې د چاودنې عوامل او د دې هدف څه وو. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. فقیر کالونه د کراچۍ د ښار لرې پرته سیمه ده. په دې علاقه کې زیاتره پښتانه استوګنه لري. په فقیر کالونه کې د تیرو څو کلونو راهسې د بدامنۍ او قلنګ اخیستنې پیښو زور نیولی. پولیس چارواکو په دې سیمه کې وخت په وخت د وسلوالو د شتون او د هغوی په ضد د اپریشنونو ویلي دي. یاد دې وي په کراچۍ کې د 2013 کال د ستمبر د میاشتې راهسې اپریشن روان دی. دا اپریشن د رینجر ځواک او د پولیسو لخوا په ترسره کیږي. همداراز په دې وروستیو کې د دې اپریشن په مهال امنیتي ځواکونو د وسلوالو سره د مقابلو او په دې کې مبینه وسلوالو ته د مرګ جوبلې اړولو ادعاوې کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
نن په ټول پاکستان کې وکیلانو د پنجاب پر ډسکا کې د خپلو دوو ملګرو د وژنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کړی دی. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د پیښې د پلټنو او په دې کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره اړوند امنیتي ادارو ته هدایات جاری کړي دي. له اسلام آباد سراج ظهیر نور حال راکوي.
د ګلپور د سیالکوټ په تحصیلي ډسکا کې د دوو وکیلانو د وژنې وروستو نن په ټول ملک کې وکیلانو د عدالتونو نه د بایکاټ سره سره د احتجاج اعلان کړی دی. دې لړکې په لاهور، سیالکوټ، ډسکا، ګوجراواله، پینډۍ، کراچۍ او د پېښور په شمول د ملک په ځینو نور ښارونو کې وکیلانو احتجاجي مظاهرې وکړې او عدالتونو ته د پېښ کېدو نه یې انکار وکړو او غوښتنه کوي چې پېښه کې ککړ پولیس اهلکارو ته دې سخته سزا ورکړل شي. په دې بابله اسلام آباد کې د سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی صدر قاضی انور مشال ډېډي ہوتا وی چې دوی به د خپل احتجاج تر هغه جاری ساتي تر څو چې وکیلانو ته انصاف نه وي ورکړی شوی.
نن کوچ دې ټول پاکستان کې د وکیلانو هړتال دی. نن او دې کابل پښتونخوا کې چې دې زمونږ خپل یو وکیل چې فقیر زای نوم دی، هغه پولیس بې درده سره چې دې والی او هغه باندې د کې پی کې احتجاج
یو بل وکیل نورالم چې دا وخت په ډسکا کې دی مشال ریڈیو تا پدی اڑوے
دا پاکستان بار کونسل ممبر پتور بار دائرے کوم چمنگا دا ددی ایکٹ چه دے دا کنڈم کو او دا بتر اگا وقت پوری جاری وی چه سو پوری دا ٹول خلقو خلاف چه دے باقاعدہ چه دے دا ڈسمس شوی نی ولی چه دا شے پولیس افسرانو پا پولیس ڈپارٹمنٹ کی ضرورت دے ستدی دا خدمت پدے چه دے دہشت گردی شروع کرے دا
ددی تر سنگا دا پیخی پا نوٹس اغستو دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چه ہیچ چا تبا قانون پلاس کے دا اغستو اجازت ورنکلی شي او متعلقہ انتظامی ته یې ویلی دی چې زر تر زره دی د دې پیښې رپورٹ جمع کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سراج ظهیر راپور ته سورې دا اوریدونکو او سرازو دویمه موضوع ته د آسیا د زړه هیوادونو استنبول پروسې د لوړپوړو چارواکیو یو ورځنی کانفرنس د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې وشو چې روان کال کې پاکستان کې د دې پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو کانفرنس لپاره په ایجنډا او تیاری غور وکړي. حکمت کرزی وایي چې په دا کانفرنس کې د افغانستان په امنیت د دې هیواد د سولې په پروسې او پر اقتصادي مسایلو سربیره په ځینو مهمو مسلو بحث کړی دی. تفصیل د احمد الله پراپور کی.
د اسیا زړه یا هارت اف ایشیا استنبول پروسې د لوړپوړو چارواکو یو ورځنی کانفرنس چې د ګل پورز اسلام آباد کې وشو، تخپله وینا کې سرتاج عزیز وویل چې د پاکستان او افغانستان سماجي او اقتصادي ترقۍ لپاره امن ډېر ضروري دی. د نوموړي وینا وه چې افغانستان زموږ لپاره ډېر اهم دی، ځکه چې موږ په ګډه سره د سیمه ییزو مرستو په نوي دور کې داخلیږو. د یو ورځني کانفرنس په پای کې د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی خبریالانو سره په خبرو کې وویل
قلب آسیا غونډه وه چې اکثرت سفیرانو خاص نمایندګان راغلي وه او د افغانستان پر امنیت د افغانستان د سولې پروسې باندې بحث و او دوهم د اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړي. ډېره مفیده جلسه وه، ډېر د ستاودلنه یې درلودله. زه خوشحاله یم چې دلته رالم او انشاءالله دو جانبې جلسې هم درلرم، دلې خپله د پاکستانیانو سره او بیا د پاکستان د چینایانو په مابین کې موږ افغانستان یو سه جانبه جلسه هم لرو. امیدوار یم چې د ستاوردونه به ولرم چې کابل ته ځم.
خبریال او سیمه ییزو چارو کارپو سمی یوسفزی دا غونډه مهمه بولی او وایي
د دې غونډو عمومي هدف همدا چې وي دا سمی وي چې هر غونډه دی باید جوړېدو سره د افغانستان مسله حل کړي، د پاکستان مسله حل کړي، د ملکونو ترمنځ مسله حل کړي. بهرحال دغه ډول غونډو جوړېدل ګټه لري.
یاد دی ویش د اسیا زړه یا هارت اف ایشیا استنبول پروسا 2011 کال کې پیل شوې و چې د افغانستان د آرامۍ او سوکالۍ لپاره په ګډه د کار کولو لپاره د سیمې هیوادونه له یو بل سره نږدې کړي. دا دې هم یاد وی چې د وزیرانو تیر غونډه د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې په چین کې شوې و چې پکې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اور دونکو په دغه موضوع کې پاتې کیږو. افغان چارواکي وایي هیلمندي د سولې لپاره د نوي حکومت هغه کوششونه ګټول لري چې د وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو لپاره په پراخه کچه پیل کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ضروری ده چې پاکستان د افغان دولت په مخالفینو لا نور فشار واچي. دا په داسې حال کې ده چې تیر هفته چین کې د افغان طالبانو او افغان چارواکیو ترمنځ د خبرو راپورونه رسیدلي دي. په دې اړه نور تفصیل له بشیر غواخاورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو کولو هڅې پراخې کړې دي او په دې وروستیو کې پاکستان کې دننه د طالبانو د کوټې شورا او په مختلفو ملکونو کې د هغوی د استازو سره تماسونه نیولې دي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو مشر حبیب الله فوزی نن مشال ریډیو ته وویل
دلته په داخل افغانستان کې څه تماسونه شته، همدارنګه د کوټې د خلکو سره تماسونه شته، خو زموږ د سولې د عالي شورا هڅه به دا وي چې له طالبانو سره نیغ په نیغه مستقیم مذاکرات پیل شي.
افغان چارواکو تل ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو دومره اغیز لري چې کولی شي دوی سره یې نیغ په نیغه خبرو ته کښېنئ. حبیب الله فوزی وایي له همدې کبله افغان حکومت د پاکستان سره اړیکې خوږې کړي او تمه ده چې اسلام آباد دا ځل د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په مسله کې صادقانه مرسته وکړي.
خبره خو تر ټولو مهمه دا ده چې خپله طالبان څومره سولې ته علاقمند دي، څومره چې د پاکستان مسله ده. پاکستان له ډېره وخته د افغانستان په ځایو کې شریک دی، د جهاد له زمانې راځي خواته مجاهدین حکومت کې طالبان نو د هغوی همکاري خو به د سولې په مسله کې ډېره ضروري ده. له همدې امله د افغانستان حکومت هڅه کوي چې له پاکستان سره او له طالبانو سره په دې هکله کې پرمختګ ولري په راتلونکي.
تیره ورځ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې یو رپورټ کې وویل چې تیره اونۍ د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI په مرسته د افغان طالبانو د کوټې د شورا مهم غړي چین کې د افغان چارواکو سره مذاکرات ته ناست شوي وو. د سولې شورا غړو په دې اړه له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپو سعد محمد خان وایي چې د پاکستان پوځ طالبان د سولې خبرو ته رانولي نو په سیمه کې بعد د جګړو ګټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته ورسي چې غواړي ځان دلته قوي کړي.
پاکستان سره سات سره سوخ لري، د دې خو شک نشته چې څنګه دا ریز کوم قائدین دي اړ دي د پاکستان کې، د اسمبلی د پاکستان کې. صرف یو غوښتنه ده د اشرف غنی صاحب د پاکستان زما په نظر کې، دغه صرف یو غوښتنه ده چې ما ته د مذاکراتو لار پرانځي چې موږ مذاکرات شروع کړو. نو زما په خیال باندې دغه کې پاکستان ته پکار دي چې مذاکرات شروع کړي. باقي اشرف غنی صاحب خپل اړخ خپل پوره کوشش کړی دی چې هغه پاکستان سره تعاون وکړي. ډېر داسې ګامونه پورته کړي دي چې زما په خیال باندې هغه د چا وهم ګمان کې مو چې دا بل چا کولی شي. دغلته جنگ جاری وي نو ګټه د ISI ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا په داسې حال کې د مذاکراتو لپاره د پاکستان د مرستې او طالبانو سره د خبرو کولو هیله ښودلې چې لا هم د هیواد په بېلابېلو برخو کې چاودنې او خونړۍ نښتې کېږي. د افغانستان او پاکستان پر امنیتی حالاتو نظر لرونکي خبريال سمی یوسفزی وایي طالبانو ځکه حمله ډېرې کړي چې راتلونکي کې په ممکنه کېدونکو مذاکراتو کې ته د افغان حکومت په وړاندې د فشار په توګه ګټه واخلي.
زما په خیال دوی غواړي چې په روان کال کې افغان حکومت باندې څومره فشار اچولی شي، وایي چې لوی لارې بندې کړي، حتی ځینې ولایتونه له مرکزونو او ولسوالیو رابطې قطع کړي، لوی لارو باندې مشکلات راپېښ کړي او خلکو ته مشکلات
یا د دې وی چې تیره میاشت قطر کې د افغان طالبانو یو پلاوی د افغان چارواکو سره د یوې غیر دولتي ادارې په ګواښ په کوربتو په یوه غیر رسمي ناسته کې خبرې کړې وې او د ادارې هیله ښودلې وه چې دا به رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي. د بشیر ګواښ راپور مورد اوردونکو سرزو د پاکستان قبایلي سیمو ته د پاکستان مرکزی حکومت د قبایلی سیمو د پرمختیا لپاره 13 ارب روپے بل کړی دی، خو د قبایلی سیمو نه د پارلیمان غړي بیا وایي پرمختیاي پروژو باندې مالی پنګې نه خرڅ کیږي او اکثر دغه مالی پنګې مرکزی حکومت ته بیا واستول شي. په دغه اړه احمد الله نور حال راکړي.
په کال 2012 کې چې په ملک کې د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت و د قبایلي سیمو لپاره یې په کلیز بجټ کې 14 ارب روپۍ بیلې کړې وې، خو تر جون 2013 پورې صرف 9 ارب روپۍ په قبایلي سیمو خرج کړې شوې. د 2013-14 قامي بجټ چې مسلم لیگ نون په اقتدار کې د راتللو وروسته وړاندې کړو، د فاټا لپاره یې پکې 13 ارب روپۍ بیلې کړې، خو د یاد ګوند قامي اسمبلۍ غړي شهاب الدین تر مخه چې فنډونه نه جاري کېدو له وجې نه صرف دغه 13 ارب روپۍ بلکې په 2014-15 کال په بجټ کې د فاټا لپاره بیلې کړې شوې 30 ارب روپۍ هم خرج نه کړې شوې او دغه ټولې پیسې واپس خزانه ته لاړې. مشال ریډیو چکلا د پخوانی او موجوده د قامي سملو غړو په وړاندې دا پوښتنه کې خدا چې ولې دا ترقیاتي بجټ د فاټا د اولس په خیر خیګړه خرج نه کړو، نو د اورګزی ایجنسۍ نه د قامي سملې پخوانی غړی جواد حسین وایي چې ترقیاتي فنډ ترلاسه کولو لپاره چې کوم طریقې کار جوړ کړی شوی دی نو هغه صحیح نه دی. هم د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف د نیم قبایلی سیمې یا ایف آرز نه د قامی اسمبلی غړی قیصر جمال وایي چې ټول فنډونه خو د فاټا سیکریټریټ په لاس کې دي، موږ د هغوی د مرضۍ نه په غیر هیڅ نشو کولی.
گانو لداس موقع نہ ملاویگی لگا تھا سلا مثال در قوم مخبل علاقے شپک اسکول نہ مو ایف آر کوارڈ کیا چولی نہ نورز پوری راغی ورک آرڈر انہیں شروع شوی نما میٹنگ کی ممدا خبر ورتا مخ علاقے کو چیو کل مخ کی پیسے راغلی نہ نہ پوری تاسو ورک آرڈر انہیں دی شروع کری نو دی کے سوک ذمہ وار
تے دی منتخب غڑو پو وینا چ پترقیاتی کارونو کی ورتا د ہر ایجنسی پولیٹیکل انتظامیہ او فاٹا سیکریٹریٹ لوی خند دے او دغه وجدا چکل ی ہمدا مخصوص کلیز بجٹ پخپل سیمو کے پپورتو گا خرچ نکڑے شو. مشال ریڈیو چکل دا ټوله معاملې د فاټا سیکریټریټ په وړاندې کې خدا نو د یاد ادارې یو چارواکي فضل الله وایي چې موږ خو د منتخب غړو ناس کې مونږ غواړو او د هغې وروسته ورته فنډز جاری کوو.
په فاټا کې نه په چټل کې موږ پیسې داسې نه ملاویږي د فنډز چې کمی دا به خپل سکیمونه ورکې هغې نه پس به د هغې فنډز ریلیز کړي.
په موجوده وخت کې په قامي اسمبلۍ او سینټ کې 19 غړي د قبایلي اولس نمائندګي کوي چې پکې د مسلم لیگ نون 3 او د هغې د اتحادي ګوند جمعیت علماء اسلام فی ډلې 2 غړي شامل دي. مشال ریډیو چکلا د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړي شهاب الدین نه تپوس وکړو چې په مرکز کې د ګوند د حکومت نه باوجود ولې د فاټا سیکریټریټ نه خپل فنډز نشي ترلاسه کولی، نو په جواب کې نوموړی وایي
د درې کال کې زموږ په حکومت کې چې د حکومت نمائنده ګورنر سره مټ سره کړی دا پرایم منسټر سره کړی دا یو څه پورې تیم د سکم سکور نه راغله زه د حکومت نمائنده تاسو سره لګیان تر اوسه پورې ما د خپل د 13 دو بجټونو د یو روډ ته نه لګړي دا نظام چې څوک کارخانه نشي لګولی څوک کاروبار نشي کولی نه پاتہ تا د تیرشو حکومتونو توجه او زه به ډېر په افسوس سوی وایي چې نه ورته اوسني حکومت شته.
د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر انجینئر شوکت الله چې تعلق یې د باجوړ ایجنسی سره دی او په تیر حکومت کې د قامی اسمبلی غړی هم وو، نه چکله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې د خپل گورنرۍ په موده کې یو واک اختیار د فاټا سیکریټریټ پر ځای د سیمو منتخب غړو ته ولې ورنکړو.
منیسټر ومونږ په دې شکل کول چې هغه به مونږه بجټ په تجارت
تجاویز کې کېنول د هغې نه به هم تجاویز واغېستل چې دا دا کار په دې دې ځای کې کول دي. خو داسې مونږ نه شو کولی لکه څنګه چې بلوچستان کې چې ټول پیسې ایم پی سور کی بیا په یو کال کې څومره څه کولی شو آی ډونټ نو چې دا دوه شپېته کلونو سیستم ما په یو کال کې سیستم کړی وی. نو دا یو فل فلیج کار غواړي او پوره توجه غواړي. خو افسوس دی بای باندې هغسې کار کېږي نه.
د کال 2015 شپاړسم قومي بجټ بعد راتلونکي میاشتې په 15 منټه وړاندې کېږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان نبی ګورشوی کډوال وایي د سخت ګرمۍ له کبله ماشومان نه جوړ شوي دي، خو د ګرمۍ نه د حفاظت لپاره ورته د حکومت لخوا اسانتیاوي نه دي ورکړل شوي. دوی وایي حکومت یې پرسته نشي کولی نو خپلو کورونو ته دې ستانه کړي. عمر دراز وزیر نور تفصیل راکړي.
شمالی وزیرستان نه بې کوره شوي هغه کډوال چې بنو او خوشا کې د بکاخیل کډوالو کیمپ نه علاوه په نورو خیمه پستو کې ژوند تیروي د سختې ګرمۍ نه سر ټکوي. د بنو دامی پول خیمه بستۍ اوسېدونکي فیض الله وایي د ګرمۍ نه بچاو لپاره څه سهولت نه لري.
میش په ګرمۍ سره وتلی ژمه مې تېر کړو، بیا د ګرمۍ باندې روغله. دا کیږه شګه وکسه او د پوسه غرمه وکسه، دا بیا د برداشت خبره نه ده. چې کیمې ادارې دي دا میش سره پیرا پیرا امداد وکړو، کوشش وکړو. وړه بال باج تي او شپې منګاسي وي، یا مې د خپل وطن ته ولاږي چالا جیمنه به دادازی که یو داس انتظام رتا بروبار کو چه دی گرموی نمیش لشکی پا آمون وی.
گلدراز خانوائی پسر شگه پرات دی چه ما شمانی دا نروغی خکار دی.
امیش باید بال باچ دا لکا جهانان چه پی تیریجی داس نمونا پا دا گرمی کشه پروتا دی پا دا سر شگه کشه. میش تا دی گرمی ایس انتظام نشتا چولاش پا منگاسی.
داغا خیمه بستا یو ما شم کدوال دا گرمی حال دا سره ته بیان کو.
سره شګه دی غرمت دا دلغه دا شګه میر سویز چې میر زر که خپل وطن ته ولاشي. ډیر تیز غرمه ده په خیمه شه میر تم کې دای نه شي. اس په ډیره گرمی وی.
کلامو چې په دې اړه د قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای چارواکو سره تماس ونیو، نو دوی وویل د بکاخیل کډوالو کیمپ نه علاوه څومره هم چې خیمه بستۍ جوړې شوې نو مختلف و مرستندو یا ادارو جوڑے کڑے دی او دغا دا اف ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے ذیلی انتظامیہ او پولیٹیکل انتظامیہ سرا ندی تڑلے. یاد دیوی چې دولت پمرستا جوڑ شوے بکاخیل کڈوالو کیمپ نا علاوہ بنو او خواوشا کے یو شمیر خیمہ بستائی جوڑے شوے چې زرگونا کڈوال پکے جوان کوی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره هلی ځلې ښه په درس کې روانې دي چې ګڼ شمېر ښځینه کاندیدانې پکې هم برخه اخلي. په سیاسي عمل کې د ښځو په کردار د رابعه اکرم خان راپور اورو.
په خیبر پختونخوا کې د کال 2015 مقامي انتخابات چې را روان خالی په ورځ کېدونکي دي، څه د پاسه په شپږ نیم زره سیټونو به شاخوا او نیم زره سلانه برخه اخلي. د سلانه چې د خیبر پختونخوا هرې ضلع سره تعلق لري، د نارینه په شان خپلې کامیابۍ لپاره انتخابي مهم روان کړی دی او د ووټ اخیستو لپاره کور په کور کمپین چلوي. هم په دې کې یوه زنانه لیلا هم ده چې ملکن ایجنسۍ سره تعلق لري او شپاړسم پاس مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه سیاست ته ځکه راتلل غواړي چې د خپل سیمه د زنانو حق ترلاسه کړي.
کنجارونه مې دی هغه زما سره سلور ونه تاون کوي، خو هغه یو لږ شانتي ګریلي د غزنګ راغلی هغه لږ خلاف دی. هغه خلکو ته وایي هم ډېره وټ مه ورکوي، خو خلک ورته وایي وایي هغه داسې جینې ده چې هغه مونږ د شپې منډه وهلې، باشعوره ده، تعلیم یافته ده او خاص کر مخلصه ده.
کنسیر سره تعلق لرونکي شاهین بیګم چې د ښځو مخصوص څوکۍ لپاره ولاړه ده، وایي چې انتخابي کمپین یې ښه روان دی او هیله منده ده چې د دوی ګوند به وګټي.
کمپین زموږ لګیا دي چلیږي، موږ ډور ټو ډور ځو، بینر لګېدلي، ریلی لګیا دي کیږي، ښه ډېر ښه هغه دی. موږ میٹنگز کوو، پلاننګ کوو، دا غینه بیفور الیکشن پلاننګ اخلو، سیشنز اخلو او دا خلک اویر کوو چې د ښځې ووټ کاسټ کول ډېر زیات ضروري دي. تاسو به راوځئ او خپل حق استعمالوئ، یو کس ته ځان نه منتخب کوئ.
د پېښور حسر خوانې نه په اقلیتي چوکې بلا مقابله ضلع کونسلر منتخب شوی همیرا یعقوب وایي چې سیاست ته راتلو وجه د خپل کام لپاره د هغې جایزه حق غوښتل دي.
میرا مقصد تو یہ کہ
دا وایي زما مقصد خدا دی چې اول خپل پیژندګلو جوړول او دویم دا چې زمونږ قوم کم چې شاته پاتې شوی دی هغې مخکې راوستل دي او بل دا چې زمونږ د نوکریانو لپاره کومه 15% کوټه وي مونږ ته خو معلومه نه وي هغه کم ځای دي نو زمونږ تعلیم یافته خلک چې هغې د نوکرو لپاره درخواست ورکوي نو ورته ویل کېږي چې مونږ سره ځای نشته دا هم معلومول دي نو مونږ له خپله ځان جوړول دي مخکې تلل دي زمونږ هم پیژندګلو شته او مونږ هم پاکستانیان یو او ستاسو برخه یو د فکر ده د پاکستان نورو سبو په نسبت خیبر پختونخوا زنانو لپاره 33% کوټه مختص کړې ده د پنجاب او سند صوبې په حکومتونو د زنانو د حقونو کارپوهانو لخوا د زنانو کوټه کمولو په اړه تنقید شوی و او زور پرې ورکړی شوی و چې دوی د هم کم از کم 33% پورې کوټه وساتي
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
اور دن کو درنگ شبیلا پا پختونخوا کی دا غرمی دو لسنی بجی کی دن کی دی دا بشیر گواخ نا دا دی وقت مهم خبر ناور
کراچی کې په یو بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي پولیس چارواکي وایي نن سهار هغه مهال د اورنګي ټاون په فقیر کالنی کې و چاودنه شو چې رینجرز وکونو په سیمه کې د لټون عملیات کول پرون د پنجاب په سیالکوټ کې د پولیسو په لاس د دوو وکیلانو د وژنې په غبرګون کې نن وکیلانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې له عدالتونو بایکاټ کړی او ځای ځای مظاهرې کړي دي پرون اسلام آباد کې د آسیا زړه د استنبول بهیر کانفرنس کې پاکستانی او افغان چارواکو وویل چې په سیمه کې د امن اقتصادي پرمختګ او تجارت زیاتولو لپاره به دوه اړخیزې اړیکې پراخي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې پرون وویل چې دې کانفرنس کې خوشا څوارلس ملکونو د بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکو برخه درلوده پاکستان ته د بیلاروس ولسمشر الیگزندر لوکاشینکو نننی سفر د دوه ورځو لپاره ځنډیدلی دی انټرفاکس خبری اژانس د نوموړي د ویاند نتالیا ایزمونت له خولې وویل چې د دې ځنډ وجه د لوکاشینکو د مور وفات ده د افغانستان د سولې علي شورا وایي اوس وخت رسېدلی دی چې پاکستان پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې افغانستان کې د سولې راوستلو په لړ کې کړي دي د شورا د بهرنیو اړیکو مشر حبیبالله فوزي نن مشال رډیو ته وویل چې د روسیې وکیل دغه طالب مشرانو سره د مذاکراتو لپاره کوششونه ډېر کړي دي چې نیغ په نیغه د جنګیدونکو طالبانو سره په تماس کې د امریکای مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او د عراقي ځواکونو بهادری او لوی قربانۍ ستایلی د برتانیا چارواکو پرون وویل چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سلا شوي چې د شام د مسلې د حل لپاره خبرې یو ځل بیا شروع شوه
مهم خبرونه مور د اردوونکو سرزو اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلې او دغې نه تاسو ته مهمه برخه وړاندې کړي
مشرق ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي وفاقي حکومت لاړخه د خیبر پختونخوا د پولیسو سینیئر افسرانو په ځای په اهم عہدو د پنجاب صوبې پولیس افسران کار کوي کم چې ناانصافي ده ادارې مخکې لیکي په لوی عہدو دا وخت د پنجاب صوبې د 2 ګریډ 5 د 2 څلور او د 6 ګریډ 1 افسر کار کوي د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د اهم عہدو افسران په کوم عہدو خپل دنده ترسره کوي ادارې زیاتوي په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه دا معامله اوچته کړې وه چې سیند صوبه کې د پنجاب پولیس افسران کار کوي داشن د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین هم په دې معاملې خبره کړې وه خو د دې باوجود وفاقي حکومت دې اړخ ته توجه ور نه کړه ادارې وایي سرکاري ملازمینو ته یو شان ترقی او عہده ورکول د صوبایي او وفاقي حکومت ذمہداري ده د خیبر پختونخوا سینیئر ترین پولیس افسرانو سره په دې پالیسۍ د افسوس اظهار کېدې شي او د دې نه دا تاثر پیدا کیږي چې وفاق په هر معاملې کې پنجاب او پنجاب سره تعلق لرونکو ته فوقیت ورکوي ادارې اخري کلی کې دا یو خطرناک رجحان دی د سنې چې اساسي محرومي پیدا کېدل تری امر دی وفاقی حکومت لپاره ده چې خیبر پختونخوا بلوچستان او سند صوبې سره تعلق لرونکو پولیس افسرانو ته د داغې د قابلیت او د تجربې په بنیاد عہده ورکړي شي چې د انصاف تقاضې پوره شي ایکسپریس رسپانس خپل ادارې کلی کې د اوړي موسم راتلو سره پاکستان کې د اوبو د کموالي د پیدا کېدو اطلاعات را روان دي ادارې وایي په کراچۍ کې د اوبو بحران له وجې خلک په احتجاج مجبور شوي دي ادارې وایي پاکستان کې د اوبو د کموالي شکایتونه نه ویني دي خو د منصوبه بندۍ نشوالي له وجې صورتحال خرابېږي کیږي. ادارې په وینا په کراچۍ کې روان د اوبو بحران نور هم خرابېدی شي. دې ته د یو خار مسله ګڼل نه ده پکار، بلکې په کلو کې هم دا مسله شته. ادارې زیاتوي د پاکستان د دریابونو اوبه کمیږي او د ځمکې دننه د اوبو سطح هم مسلسل لاندې روانه ده. دا شان اسلام آباد کې هم د اوبو مسله ده او لاهور کې هم د اوبو سطح لاندې روانه ده. ادارې لیکي د اوبو د کموالي معامله په مرکزي سطح اوچتول پکار ده. د سیلاب او د بارانونو اوبو محفوظولو لپاره په لوی پیمانه د منصوبه بندۍ ضرورت دی. حکومت له پکار ده چې د را روان وخت ضروریاتو او د اوبو په بحران کابو موندلو لپاره د اقدامات اوچت کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې کې اگزیکټ نومې کمپنۍ چې د جالي لګرانو په کاروبار کولو تورنه ده او د میلیونو ډالرو په بدل کې ډیګران خرڅ کړي دي. معلومه نه ده چې دا مهال څومره خلک په مشکل کې راګیر کړي دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې لیکلي دي ښکاري داسې چې د داعش وسلوالې ډلې محافظتیدونکي اغیز او نور یو شمېر شریکو ګټو طالبان او ایران یو بل ته نږدې کړي دي. دغه دواړو مهمو او دغه دواړو مطبوعاتو مهم ټکی د اسرار العالم مومن نو
فارم پالیسی مجللی کې نیو شام درس پانی په پاکستان کې اگزیکټ نومې کپنې په پټه د جالي ډیګریانو په کاروبار کولو تور نکړه. دا ښایي چې یادې کپنې په منځني ختیځ کې له وړو کارکوونکو څخه واخله په امریکا کې تر د بیکریو په کارخانو کې د مزدورانو په ګډون څومره کسان دوکه کړي او هغوی یې دا مهال له مشکل سره مخ کړي دي. د امریکا د وفاقي تحقیقاتي ادارې بیا یو پخوانی ایجنټ چې د اگزیکټ کپنې په اړه تحقیقات کوي نیویارک ټایمز د لخولې لیکي چې ښکاري دا د ډیګرانو د کاروبار کولو یو غټه کپنی ده. د پخ خبره کېدای شي چې د پخپل ژوند کې داسې کار نه وی لیدلې. نیویارک ټایمز د اگزیکټ کپنې د یو پخوانی کارکوونکي لخولې وایي دا کپنی چې د جالي یونیورسيټیو لږ تر لږه 300 اویا پاڼې لري هغه کسان یې ښکار شوي چې مجبوریان یې درلودي. د په خبره داسې هم شوي چې یو کس په جالي ډیګریانو او سرټیفیکیټونو څه باندې 400,000 ډالره مصرف کړي دي او همداراز د کپنی په میلیونونو ډالره ګټلي دي. په مقاله کې راغلي دي ځنو پاکستانی وګړو سره فکر دی چې کېدای شي له دې کار سره د پاکستان له وړاندې خراب شهرت ته لا پسې زیان ورسیږي. د مې په شلمه د پاکستان د کورنو چارو وزیر هم ویلي وو چې دغه مسله د پاکستان د نوم په اړه پوښتنې راپورته کولی شي. بلخوا ګارډین وسپانه لیکي د طالبانو د یو رسمي پلاوي دا اونۍ پټ په پټه ایران ته د ورڅګ رپورټونو په کابل او تهران کې یو شمېر خلک حیران کړي دي او هغه ځکه چې څنګه د سنی ریاستونو پر ضد په جګړه بوخت د ایشیا وسلوالو ډلو ملاتړی هیواد ایران پر خپل ځمکه د سخت دریځ سنی وسلوالو ډلو قربتوب کوي. که څه هم لومبیا یا د دواړه خواوې له یو بل سره جنگ کولو ته نږدې شوي وي خو چې کله خبره د سیمه ییز سیاست راشي نو بیا دواړه په دې سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اغیز د ویرې په ګډون ځنې شریکې مسلې لري. په کال 1998 کې ایران له افغان پولیس سره نږدې څه باندې 10,000 عسکر ځای پر ځای کړل او پر کابل یې د حملې دړکه ورکړه. تهران غوښتل چې په دغه کال په مزار شریف کې د طالبانو لخوا د خپلو وجل شوو لږ تر لږه 8 ډیپلوماټانو بدل واخلي. البته د څه باندې یوې لسیزې وروسته اوس ښکاري داسې چې دغه دښمنان د داعش پر وړاندې یو بل ته رانږدې کیږي. د ایران او طالبانو یو شریک هدف دا هم و چې امریکا له افغانستانه ووځي. البته ایران دا نه غواړي چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې طالبان بیا په حکومت کې راشي. خدا ممکن ده چې کچیرې طالبان د موجوده افغان حکومت برخه جوړیږي نو کېدای شي چې ایرانی چارواکو ته پرې د تیر وخت برعکس اوس مهال اعتراض نه وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر اشرف غنی د خپل دندې رپیل سره له پاکستان سره د نږدې اړیکو موډ خود له وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړي په اړه د اسلام آباد مرسته اړینه وګڼله. په داسې حال کې چې راپورونه راځي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري زیاته شوې ده، پوښتنه دا ده چې آیا دا به د سولې د بهیر په حواله څه نتیجې ورکړي او که نه. په دغه اړه باندې د ډان ورځپاڼې د یوې لیکنې مهم ټکی زمونږ همکار پامیر سهل وړاندې کوي.
په د نېشنل ورځپاڼه کې لیکوال او شنونکی شوکت قادر لیکي کله چې نوی افغان ولسمشر اشرف غنی کار پیل کړ نو په ښکاره یې له پاکستان سره د نږدې اړیکو له لارې د اسلام آباد مرسته وغوښته چې وسلوال طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي. په همدې وخت کې پاکستان هم اعلان وکړ چې بې له توپیره به د ټولو وسلوارو ډلو پر ضد عملیات کوي. تر غنی مخکې افغان ولسمشر حامد کرزی له پاکستان سره ښه اړیکې نه لرل. د اشرف غنی له ولسمشرۍ سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ رابطې او د مشرانو سفرونه زیات شول. له طالبانو سره د جوړجاړي په لړ کې امریکا، چین او روسیې هم د ملاتړ ښکارندوی وکړه. خو تېره میاشت چې ولسمشر غنی هند ته سفر وکړ نو هلته د پاکستان له همکارۍ زیات خوشاله نه ښکار کېده. شوکت قادر وایي د پاکستان په مرسته د غنی استازي هڅه کوي چې له طالبانو سره خبرې وکړي، خو په دې لړ کې خاص پرمختګ نه لیدل کېږي. د لیکوال په اند د دې یو مهم لامل د کندوز جګړه هم ده. داسې تمه وه چې د وسلوالو طالبانو په سرلانیو عملیاتو زور به د افغانستان په جنوب کې ولیدل شي، خو پر کندوز برید نه یوازې دا چې غیر متوقع و بلکې د چین لپاره هم د اندېښنې وړ خبره ده. او همدا لامل دی چې دې وسلوال برید اشرف غنی هم ډیر اندېښمن کړ. لیکوال پوښتنه کوي چې آخر څه روان دي. شوکت قادر وایي د دې پرمختګونو او پر کندوز د برید لامل دا دی چې افغان طالبان ویشل شوي دي. دی وایي د طالبانو مشر ملا محمد عمر غلزی دی او د ملا عمر مرستیال ملا برادر د دورانیانو د پوپلزیو دی. کله چې ملا برادر له منظره ووت نو د طالبانو ترمنځ ویش پیدا شو. له دې سره ملا عمر کمزوری شو. د دې ویش لومړی بیلګه په 2011 زیږیز کال کې د سولې عالي شورا پر مشر برهان الدین ربانی برید و چې پکې نوموړی ووژل شو. د ملا عمر د کمزورۍ بل لامل دا و چې امریکا د جلال الدین حقانی وسلواله ډله یوازې کړه. دې ډلې د کابل په شاوخوا او نورو سیمو کې نفوذ درلود. لیکوال شوکت قادر زیاتوي اوس چې ولسمشر غنی غواړي چې د ملا عمر او حقانی له وسلوالو ډلو سره خبرې وکړي نو پاکستان د دې خبرو لپاره د اسانتیاو پیدا کولو هڅه کوي، خو اصلي ستونزه دا ده چې پاکستان او ملا عمر او حقانی د بیلو شویو وسلوالو ډلو واک نه لري.
اوردونکو تازه راپور د پاکستان د فوج مشر جنرال علي شریف د ګل په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړ دی چې پکې د مل په موجوده امنیتي صورتحال او د ترهګرو پر ضد په روانو پوځي عملیاتو علاوه په ملکي سلامتۍ او نور یو شمیر مهم موضوعاتو خبرې کړې دي. په دغه اړه باندې له اسلام آباد احمد الله نور تفصیل راکوي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د ګل پورس د وزیر اعظم نواز شریف او جنرال راحیل شریف ترمنځ شوی ملاقات کې د ملک په موجوده امنیتی صورتحال او د ترهګرو په ضد روان فوزی عملیاتو نه علاوه ملکی سلامتی او په نورو یو شمیر مهم معاملاتو خبرې اترې وکړې شوې. د وزیر اعظم هاوس سرچینې وایي چې په ملاقات کې د هند د دفاع وزیر لخوا په ورکړې شوی بیان او په راتلونکي بجټ کې دفاعي بودیجه په زیاتولو هم خبرې وشولې. د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ سید نذیر وایي چې د هند د دفاع وزیر د بیان وروستو د دوانو چارواکو ترمنځ دا ملاقات ډیر اهمیت لري.
د هند دفاعي چارو وزیر چې کوم بیان ورکړی دی هغه چې ګورم نو فوج کې د دې رد عمل دی سخت دی او وایي چې یاره سیاسي حکومت کې دا خبره اوچته کی په افغانستان کې دا کې هم او نور انټرنیشنل فورم سي هم او دغه خبره دا هم دا چې داخلي صورت حال کې هم تان راتلون کې دی لکه څنګه چې د کراچۍ حالات تي اول تک هم اپریشن روان دی او هغه کې کوم چې ویني واکې کیږي کومې مرګ جو
د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي چې دا مهال په ملک کې د ترهګرو په ضد فوزي عملیات روان دي چې له وجې دفاعي اخراجات زیات شوي دي او فوج دا غواړي چې په بجټ کې ورته زیاتې پیسې مختص کړي شي.
سوال دا بازی چې آیا د ګورنمنت سره داسې پوټینشیل بجټ کې شته چې هغه دفاعي بجټ دی واکي نو زموږ په خپل سره انټرنیشنل مارکیټ کې چې د آیل پرایس کله کم شوي دي نو د پاکستان امپورټ کم بجټ دی هغه کم شوی دی. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نو هغه هم کم شوی دی کم چې د ګورنمنت د ریونیو کم ټارګټ د ټیکس هغه پکې خا اچیومنت کړی دی. بلدار چې کم زمو سفارن ایکسچینج ریزرو دا هغه هم تیوا شوی دی. دا انډیکیټر دا یو سیګنل ورکړي چې بجټ کې یو داسې سپیس جوړې دی شي چې حکومت د پای بجټ تیوا کړی.
د یادونې دا چې د رواني میاشتې په 13 منټه هم د فوج مشر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی وو چې پکې په پاکستان کې د غیر ملکی او خصوصا د هند د استخباراتي ادارې را په موجودګۍ او د دوی د منفي سرګرمۍ د مخنیوي په پالیسو خبرې اترې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس ورځ افغانستان ته چرته چې د فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د داعش ډلې او وسلوارو طالبانو ترمنځ جګړه تېره ورځ ماښام پای ته رسېدلې ده. د دې په خبره داعش ډلې ته منصوبو کسانو خپلې کورنۍ د خاک سفید ولسوالۍ څخه د هرات شینډن ولسوالۍ ته لېږدولي، خو وسلوال کسان اوس هم هلته شتون لري. نور حال زموږ د خبریال پر راپور کې
د فراه ولایت په خاکسفید ولسوالۍ کې داعش او دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه تېر ورځ ماښام خواته پای ته ورسېده. د فراه ولایت د خاکسفید ولسوالۍ ولسوال عبدالخالق نرزي ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم دواړه لور یو بل ته په مورچلو کې دي، خو جګړه ماښام خواته پای ته رسېدلې ده. د ولسوال په خبره په دغه جګړې کې دوه تن د داعش د ډلې او یو تن د دولت د وسلوالو مخالفانو څخه وژل شوی دی.
د طالبان یو نفر مړ دی، مایش نه دوه دانې مړ دي. یو نفر چې نن سهار زخمي شوی و، د پنځه بجې پر شاوخوا باندې هغه مړ شو، هغه زخمي نفر یې مړ شو. یعنی وو د خارجان هغه کم کسان چې دي که خارجي دي که داخلي دي، هغه مکمله جنګ ورسره کوي.
د خاکسفید ولسوال عبدالخالق نورزی وایي چې داعش ډلې ته منسوبو کسانو چې بارانیان هم پکې شامل دي، خپل کورونه د خاکسفید ولسوالۍ څخه ایستلي دي.
دغه د دوی ماشومانو کډې ورسره وي، هغه یې پنځه موټره موټرارې دی د کښې نو ورنه شو، نو دغه کوچنیان یې پر غره باندې ځای واړوله، بیا دا خو پرې دوري انتقال کړل. او دغه ماشومانده خلک دلته جنګ کوي، د دوی ورځې جنګ کړی دی، اوس کوم جنګ نشته، طالبان سره یو ځای شوله.
په همدې حال کې دولت وسوال مخالفان بیا د داعش ډلې سره د دوی جګړه نه مني. د دغه ډلې ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په فراه کې د داعش په نامه د کومې ډلې سره جګړه نه ده کړې. دا دوهم ځل ده چې دولت د وسوالو مخالفانو او داعش ته منسوب ډله د فراه په خاکسفید ولسوالۍ کې نښته کوي. د خاکسفید ولسوالۍ هغه نام نسیم ده چې د داعش ډلې لومړنۍ نښې نشانې پکې پیدا شوې دي. د دغه ولسوالۍ ډېره برخه د دولت د وسوالو مخالفانو په ولکه کې ده.
راپور مورده اردوونکو سرزو د خیبر پختونخوا سوات ته چرته چې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي او یو غیر سرکاري ادارې په منګلور کلي کې د دغه سیمې کاندیدان راغوښتي دي او د هغې سره یې یوه غونډه کړې ده. د هغې د سیاسي پروګرام په اړه باندې په دغه اړه باندې زموږ همکار نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د سوات منګوري ښار نه لس کیلومتره لرې منګلور تاریخي کلی کې د مقامي زلمو ټولنې انویټو یوت فورم په بلدیاتي ټاکنو کې دغه سیمې څخه برخه اغستونکي کاندیدان رابللي ول چې زوی ورسته د کامیابۍ په صورت کې خپل خپلې پروژې او منشور وړاندې کړو. د کې د سیمې یو څو زلمو راغلي په سلګونو ولسته وینا کې وویل
دا نو جوانان چې د بیروزګارۍ او د منشیات وغیرہ دې سره نن سبا مخ دي، نو د دې نه ان شاء الله دا راګرځوم د دې لپاره بډیر سکو پالاتو کې ګرس کالج ډیگری کالج تباشی او ان شاء الله کوشش پکوم چې پاولنی کال کې پاولنی دربان ان شاء الله دا ډیگری کالج قائم کما او د دې بیلډینګ جوړو.
د غونډې ته راغلی یو زلمی یاسر حمید وایي چې دوی د خپلې سیمې نه بلدیاتي ټاکنو کې برخه اغستونکي وپیژندل او د هغوی پروژې ورته هم معلومې شوې.
کسان چې ولړ دي دس دي پندره دي کار سونه دي، هغه د خلکو ته په فرنټ باندې راوستل، د ایجوکیشن په بیسس باندې، د سیاسي پوهه په بیسس باندې، چاهې د دوسره تجربه شته یا نشته دی، یا د مخکنی خلکو په شان دی، په دغه باندې، په نسل باندې، یا په دوستانه باندې، یا په دې باندې ووټې موشي او د هغې بیس رزلټ هیڅ نه راوځي.
یو بل زلمی بیدار بخت وایي چې دا دا هلی زلی په نورو سیمو کې هم پکار دي.
دا قسمه هلی زلی په نورو کلی کې هم وشن دا به ډیر ګټه وري. بل غټه خبره په دې کې دا چې کم کینډیډیټس یا امیدواران اوټونو ته ولاړ دي، هغه د عوامو د مخه خپل منشور بیان کو او کم غټه مسلې چې زمونږ د کلی خاص کر یاد علاقې هغه باندې رڼا واچوله او زمونږ سره وعده وکړي چې یاره دا به مونږه چې کله مطلب دا مونږه کامیاب شو یا پاس شو دا به مونږه پورا کو.
دغه پروګرام تابع کوونکې د زلمو ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال وای
زما چې ان شاء الله د جمهوریت د کوم ثمراتو چې مونږ پته مو نن په منګلور کې د اغه په حقيقي مانو کې مظاهره وشوه.
د پروګرام په اخر کې بلدیاتي ټاکنو کې د منګلور څخه برخه اغستون کې د ډیر شو نه زیاتو کاندیدانو سوګن پورته کړو چې د کامیابۍ په صورت کې به خپل منشور او پروژې پوره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
یالو خزو د ژوند او لاس تراوړو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هری نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې پر ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درینی می بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره.
اوردونکو په مومند قبایلی سیمه کې د ځنی سرکاري او غیر سرکاري ادارو لخوا د تعلیم د ودې لپاره یو کمپاین پیل شوی دی چې په نتیجه کې دغه چارواکو په وینا په مومند ایجنسی کې اسکولونو ته د تلونکو ماشومانو شمیره ډېره شوې ده. په دغه اړه د شانواز ترکزی راپور اورو.
د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په نوم د وفاقي حکومت ادارې هم په محمد ایجنسی کې شپاړس اسکولونو ته سہولتونه ورکړي دي. د دې ادارې د مشر ریحان شاه سره مې خبرې وکړې.
19% د تعلیم شرح ده په محمد ایجنسی کې. سږ کال په 2015 کې چې کم ماشومان داخلېدل په کارو په اسکولونو کې هغه 20,540 تقریبا داسې فګر دی. په هغه کې د اوسه پورې تقریبا 12,000 پورې موږ دا فګر اخیستی.
هیلپ اینڈ نیډ یعنی د ضرورت په وخت د مدد پنوم د اداري مشر عرفان الله وای چې د هغوی اداري یولس سکولونه په پلانغار او نه سکولونه په پنډیالې کې جوړ کړی دي.
په دې کې چې کوم دې منګه دوسه پورې د 1200 یعنی د 1200 زیات ماشومان چې کومي داخل کړی دي. نو دا هغه ماشومان دي چې کوم لری لری زین سکول تر اتل اول ته سکولونو نو صرف هغه ماشومان ته منګه د شل سکولونه چې کوم دې جوړ کړی دي. او په دې کې دوی ته منګه کتابونه سټیشنری بیگونه پنسل او دا غیر سره سره کوم دې استادان دا ټول سہولیات
څو ورځې وړاندې د انجمن هلال احمر پاکستان لخوا هم په محمد ایجنسی کې په تعلیمي سکولونو کې داخله مهم پیل شوه. د دغه ادارې د مشر فوزي خان مومن سره مې خبرې وکړې.
موږ په دې ایجنسی کې تقریبا د 300 زیات رجسټر رضاکار دي او موږ غواړو چې هر یو رضاکار یو نواله تر دوه پورې ماشومان چې کوم دی هغه په سکولونو کې داخل کړي.
نو سږ کال په کومو سیمو کې د زده کوونکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د خوراک ته نړیوالې ادارې لخوا سکولونو ته د خوراک ورکون کې تنظیم پیمان یو غړی واجد مومن وای
د دې اپریشنونو نه بعد د حالات نه بعد چې کوم دی عموما د ایجنسی په سکولونو کې د ماشومانو تعداد ډېر زیات سیوا شوی دی او خصوصا په یکغون تحصیل کې پالیمزو کې په پنډیلۍ کې او په پړانګار کې چې کوم دی دا کچه د ماشومانو چې کوم دی ډېره زیاته شوې ده.
خو د سپو تحصیل په سکولونو کې دغه شره لا هم کمه ده. ولې د خوایځۍ او بازۍ په تحصیلونو کې هم دغه شره په دې وجه کمه ده چې ولس د بېکورۍ وروسته خپلو سیمو ته په پوره شمېر کې بیرته نه دي ستانه شوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د ماشومانو د خیر د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګړې ادارې یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو راپور کې ویلي دي په دغه هیواد کې ماشومان د کار روزګار په وخت کې د ستونزو سره مخ کیږي. دوی د ذهني او جسماني مسلونو تیریږي او بیا د ماشومانو د تحفظ لپاره په قانون سازۍ باندې عمل هم نه کیږي. په دغه اړه د فرخندا اسد راپور.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو ریپورت کې وایي د دغه هیواد قانون د ماشومانو تحفظ نه کوي. په دغه ریپورت کې راغلي سناسه 15 کال وړاندې پاکستان دا ویلي وو چې دوی به د دغه هیواد په ماشومانو مزدوري کول ختموي خو تر اوسه پورې په دغه څه عمل نه دی شوی. په پاکستان کې د ماشومانو د حالت په اړه په دې ریپورت کې دا ویل شوی دي د دغه هیواد قانون د ماشومانو په تحفظ کولو کې پاتې راغلی دی او باید اسلام آباد په دې د ملګرو ملتونو سره کړې ژمنې سرته ورسوي. په دې لړ کې د تیر پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف په وخت کې په 2000 کال کې یو پالیسي جوړ کړل شوی و چې د دغه ملک به په ماشومانو مزدوري کول ختموي. دا چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي شوی او کنه په جواب کې په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن یو کارکونکو ارشد محمود وایي
ټول دریو صوبو کې کوم ځای کې نه ده شوی هغه بلوچستان دی. دې وخت کې د بلوچستان کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره قانون سازي نه شوی او دغه فیډرل قوانین نه دا لاګو دي. خو په صوبایي سطح باندې مثلا په خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 کې کوم دی نو هغه راغلی دی. په سندھ کې سندھ چایلډ پروټیکشن ایکٹ 2011 راغلی دی او د پختونخوا دا قانون چې دی نو دا دې وخت کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره زما په خیال د نورو صوبو په مقابله کې د ټولو نه بهتر قانون. خو اصل مسله چې دا هغه قوانینو باندې چاهي دا قوانین دي چې کوم دې نمخ کې کوم موجود وي فاکي څه کوم چې قوانین ساري عمل درآمد.
په 2009 کال کې د پاکستان حکومت بیا د ماشومانو لپاره د تعلیم یو پالیسی جوړ کړه چې ماشومان به کار نه کوي او ټولو ته به یو شان تعلیم ورکول کیږي. اوس ته اتلسم بدلون لاندې دا اختیار د صوبایي حکومتونو سره دی چې دوی څنګه د ماشومانو حقونه خوندي ساتي. د ماشومانو لپاره کارکونکو ادارې سپارک د خیبر پختونخوا یو مشر جهانزیب خان بیا وایي په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د مزدور کار ماشومان شمیره زیاته شوې ده.
من چې کله ماشوم په سکول کې نه ناغا په مختلفو ورکشاپونو کې بازار او کورونو کې هغه کار
کول غواړي او کار کوي. نو دا واقعي ده کې لکه موږ وایو چې کوم د آی ایل او چې کوم انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن دی داغي رپورټ ته رپورټ کې هغه دا وایي چې په ټوله دنیا کې په ټوله سیمه کې په ټوله نړۍ کې چې کوم د ماشومان مشکلات دي نو هغه کې کمی راغلی ده. او پاکستان واحد هغه ملک دی چې په کومه کې
ارشد محمود دا هم وای په پاکستان کې د ماشومان په اړه اوس هم قانون سازی پورا نه ده شوی او بیا په بلوچستان صوبه کې خود هغه مسلې ته هیڅ پام نه دی ورکړل شوی او نه د ماشومان نه د کار اخیستلو او یا د کار په دوران د دوی مشکلاتو ته څه پاملرنه شوې ده.
د ماشومانو د حقونو په اړه د فرخند اسد راپور ته سورده او سرزو کورمې قبایلي سیمې ته چرته چې یو ادبي غونډه شوې ده چې پکې د دغه سیمې لیکوالانو د خپل فکر او فن څرګندونه کړې ده. په دغه اړه د طارق اورکزي راپور ور
په کورم ایجنسی کې د امن په موضوع یو ادبي غونډه وشوه. په ساده خار کې د اتوار پر ورځ سره شوې د غونډې ته د خیبر پښتونخوا او ټولې قبایلي ایجنسیانو نه شاعران، ادیبان او دانشوران راغلي وو. د کورم پښتو ادبي ټولنې تر سوري لاندې تر سره شوې د دغه ټولنې مشرید پروفیسر اسیر منګل وکړه. پروفیسر اسیر منګل وايي شاعران او ادیبان د سیمې امن پر وستلو او په پرمختګ کې یو ښه رول لوبولی شي او زیاتوي چې د غواړي چې دغه شان غونډې د پټول پښتون مشتو سیمو کې وشي.
کوم بحران سره مخامخ خلک دته ډېرې بیانې خو ما په خیال لیوا بنیادی وجه دا ده چې موږ خپل ژبې سره او خپل ثقافت نه لري یو مو په هغو کې روانو نو څه هغو کې روان یو عوامو چې کوم طرف ته وړي وړي به په دې څه بنیاد هم نشته او بنیاد ژبه ده او ثقافت ده. نو زه خپل ولس ته خپل قوم ته درخواست کوم چې خپل ژبې سره خپل ثقافت سره ځانونه وتړي.
په 2000 کال کې جنګونو لړۍ د پیل کېدو وروسته دغه اول ځل دی چې په سادې ښار کې د کوزي منځني او بره کورم ایجنسی شاعران او په مشترکه توګه د امن لپاره په یوې غونډه کې ګډون کوي. د خیبر ایجنسی کندهار اپریده چې دا یو شاعر دی وای پښتنو او خصوصا د قبایلو لپاره دا د خوشاله خبره ده چې ټول په یو ځای کې یو موټی شول او د امن پر وستو یې سور راوړو.
موږ چې مشهور ناروېدل چې کور ملاسه تللی وو په امن کې روان وو هیڅ به خطره به نه وه اینن نڅلوخ پندس کوله مخه نو مغه سي حالت دا وز بیا وینم مغه سي علامه ربونو کدي څو کوله مخه لکه کوم یاره به باندې وخل په افغانستان راځل نو ډیر غړ تکلیف او شو کوله چې هغه وخت نه روته ان شاء الله چې نور بم خشي.
په دې غونډه کې تنظیمي چارواکو نه علاوه په لویا کچا ځای مشران او ځوانانو هم ګډون وکړو. د کورمه د تنظیمي مشر پولیټیکل ایجنټ امجد علي خان غونډې ته په خپل تقریر کې وویل سخت وخت یې شو او اوس په سیمه کې امن راغلی دی او د سیمې اولس خوشاله دي. دوی شاعران دې مخې ته راشي او د سولې امن او سوکاله لپاره خپل غږ پورته کړي او زیاده کړه چې دوی به د هغوی په دې کې مرسته کوي.
قومونه په روایاتو باندې ژوند دی وی ان شاء الله چې تاسو دا شاعران کم چې تماشری د سوچ اکاشی کوي دا غوی په ارتقا کې یو غټ کردار دی. ان شاء الله موږ مخ کې ګورو چې دا خلک برا مخ کې شي دا په امن کې هم زمونږه سرخیل وی علم به بلند کړي وی مخ کې روان وی دا په روغ کې هم زمونږ سرخیل وی او ان شاء الله تعالی العزیز موږ خپل ژوند مخ کې داسې په غونډه په قدر په عزت تیرو دا خیر سره.
د کورم پښتو ادبي ټولنې مشر منیر خان مشکور مشال رډیو ته وویل چې په دې غونډه کې مقامي شاعرانو نه علاوه مختلفو سیمو نه راغلي 500 نه زیات شاعرانو د امن په موضوع خپل کلمونه وړاندې کړل. دوی وویل دوی په روان وختو کې هم د غشان غونډو ته دوام ورکړي.
څو پورې څه زه پوهېږم ان شاء الله موږ داسې سوچ دی بیا به داسې پروګرامونه کوو بیا به لږ زر کوو مختلفو علاقونه به خلک روالو مختلف قسم پروګرامونه به دلته کوو.
یاد دی وي چې د کورم پښتو ادبي ټولنې لخوا وخت په وخت د سیمې په حالاتو داسې غونډې په دوامداره توګه جوړېږي چې پکې د سیمې شاعران، ادیبان او دانشوران په پابندۍ سره ګډون کوي. طارق اورکزي، مشال رادیو، پېښور.
اوردونکو دغه سره زمونږ د سحر د خبرونو وخت پای ته رسید. راتلونکو خبرونو کې به زمونږ ملګری راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سحر د خبرونو نه خپل کوربه شاهین بنری له اجازه ترکه هر چرته چې ښه آداب او بریالي اوسئ.
غاخت زهرو بخامار نلری منصر وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصر وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی راشی زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دے راشی زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دے راشی زمنگ لپو کے دے زالیو کی غرم نختر نختر غرم نختر نلری کلے مو چنار نلری غرم نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری